درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کی کدر منو غل لیس کون کو زبرش نغم فار یوزر به هم تاسو ټول تشرق لاس فهم د اوم ترکی جغرافیا مضمون نه هم لوسته لمن دیم تاسو ټول کدر منو خوښ زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سیجه او د صحت چمه بم پتن می درنو سکون کو د چز مر تاسو دنن ورځی لوس نه هم لوسته نو هله د چي د تیر ورځی لوسته بم په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سیجه او نن ورځی لوسته آماده کی ولري خو زکون کو مخکې له دینه چیز تاسو دنن ورځی نه وی لوس پیل کن تاسو ټول کدر من زکون کی د خپل زنا سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچو کله منول لري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خو ژوبله لیست کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي له لومړی کني سپن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مسلکي جغرافي کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به د شپږ ورځې میسي پیپري همدارنګه کله مونږ غوړل لیست کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درس یا ته هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی کني سپن مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل دریم مسلکي جغرافي پیژندل دا هغه دی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کدر منځ کوون کې به د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو غوړل لیست کون کو د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه دی کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنوس د کون کو د سیو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا نو کچیر تاسو کله دا سیو سوال په ذهن کې راګرځیدلی او سی جی نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب پیدا کو خو ژو ګل لیست د کون کو د ډبرو سکارو کوم چې د کانیس ون مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکارو نباتي منشا لري چې رسیبی د برلو جملو څخه دی او د سوان مواد په توګه ترې استفاده کیږي سوان مواد موږ تاسو ته ویل چې درنو څه کون کو سوان مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ولي کی د پخلی په کولو کې او همدارنګ په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د برلو سکاره چې دی درنو څه کون کو د هندوکش د غرو څخه رمسته کې دوه سره یو ځای رمسته سوي دي کله چې د هندوکش غرونه رمسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د برلو سکاره هم رمایسس په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجار سپلم ځنګلونه لمایزه څخه بلل نو د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنځ لاندې راغله دغه د ډبرین طبقو ترمنځ کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد سپل نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي لقبل څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل سپل نو د دې څخه د ډبرو سکره رمایسه سپل چینن سبب زمو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د بروسکاري چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپزشتي کې او د خیرات قرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمه تثبیت سوي دي په هغو ځایونو کې ډېر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکانه څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمه یې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تثبیت شول نو په دغه وخت کې دغه د برس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه خو جو ګل لیست کون کو تر دې دم پر مو جو تاسو د برس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګ د کانیس ون موادو په برخه کې یو بل برخه بلو چې هغه د نیپټو په بار کې بلو چې له نیپټو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپټو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچیر وایي موږ تاسو درنو زده کوون کو نیپټ چې په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات کوم اجساد چې د اوجدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او ورسته د ځمکې د رسوبیت په قاتو په منځ کې زیات فشار ورباني وارد سوي دي او دغه فشار لامل څخه دی خونڅه شوی دي نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمه په لاس راغلي دي یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمه چې په خپل حیواني منشال لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه تل چې دی پاتې سپل نو بیا زیاته مده پر دی باندې تیر سو ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمه را مېسسولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سون لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينانو لپاره سون تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شان کې تری استفاده کیږي. درنو خو جز د کونکو په افغانستان کې په 1340 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1350 هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا سرګند سپل چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د امو تر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټ د پیدایش لپاره سیمه برابرې دي او په دغه ځایونو کې نیپټ موجود دي چې نیپټ موږ تاسو ولوستل چې نیپټ له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشینونه دي د سپان لپاره پېټرول دي پېټرولي ماشینونه دي د سپان لپاره همدارنګ لکه مبلین گریسا واکیوم او کیرا او اصلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول خو جو ګل لیز کوونکو طبیعي غاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسټنه د روسانو په وسیله باندې سر تر رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل سو او یو برخه یې د پایپ لین په وسیله سره په خواني شروي ته صادر شوی ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازي سراغونو په روشنولو کې هم موږ تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ تاسو ویلی شو چې کانیس من مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو چې ویلی شو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کانیس من موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چنان درنو غلیز د کونکوز مرستاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې د افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل خو جو غلیز د کونکو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دی. د هیواد لاسي صنایع په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټو ورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دی، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شانته داسې تغییر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. د لومړني ټوکی کې د شي کرنیز حیواني یا هم کانی محصولات وو سیږي یا هم د حیواناتو وړي وو سیږي یا هم د حیواناتو پوستکی یا هم نور شان وو سیږي یا هم کانی محصولات وو سیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داس نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او ورسره د هغه څخه د پایدې یا هم ګټ وړ وګرځو نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویلی سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو زده کوونکو په دوو برخو ویشل سو، یو لاسي صنعت او بل ماشيني صنعت چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو زده کوونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مربوطه شي نامته متوجي او سیجو لاسي ګنډل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو زده کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره په لاسي صنایع باندې دوی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټ او خپل ژوند ته پرمختیا ورکړي. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شپ بوختیا وو او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شپ منبع وو او ورسره د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نن سیم پیړي په ورستي وختونو کې زموږ د هیواد په سولې کې اتنی وی خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایع کې درنوز د کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چی دی زمر په ګران هیواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسی ګندل هم خامکی کارونه چی دی په زمر په ګران هیواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پولیس کاری هم زمر په هیواد پښتګرانو او لغوس په نسخه د کرکلی او ترخانی او د کورن او کورونا د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښودل شو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې شوې چې د ماشین خانې یا هم وړي عبدالو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع شولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطاعاتو د اړتیاو د پر کولو لپاره جوړ شو تر څو د افغانستان د نور مهم ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سپچی د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنگلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برښنا د سکاوي لکه د نغولو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ تاسو د دې له جملو څخه شمیرلای شو. کوم چې موږ تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په اړه کې لوستلایسو. همدارنګه درنو غلالیز د کوونکو در دیدم پر خو مجاو تاسو په افغانستان کې د ماشی صنایعو او همدارنګه د لاسی صنایعو په حق له ولوسته اوس هم د لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لاره چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه سره استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو د مالونو لېږد او رالېږد کې به وو د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر خیوا ته راوړل شو نو بیا وړل او راوړل چې وو موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي کوم تجارتي مالونه چې دي یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمرد ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو غلالو یز د کون کوز مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کی چې یو سمز د کړي وو سیږي وسم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې مجاو تاسو پښتنې لور تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا پښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي تاسو ټول کدر مزده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نور درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم د لا پمان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر احترامات می قبول کی قدر من او ګلری زکان کو ز برش اغم خار یو زره به تاسو ټول ته شرح خلاص ما د اتم ټولګي جغرافیا مزمن نه هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر من او ګلری زکان کی برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د ټیک ډول سره زده کړی او سیری خو جو ګلری زکان کو ز مرسته سو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هي شي کتاب صفاله نه شپتی مینه پیل بهتر و وایي می سپی پرید. قدر من زکون کو زمر استاد د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له څه پوهېږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهېږي، د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له څه پوهېږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر من او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاس ته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاس ته راوړو. خو شاو ګللی زده کوونکو ډیر ساده او روښانه ویل سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو خشمیر کې شي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوشل شوی ده او ډیر سمندرګي لري. دا لوی وچې چې ده د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چې نن د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینی لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یا هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخه قاشه شده هغه په خپل 9,300,000 کیلومتر مربع ته رسیدي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غي استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخي د لوړې درجې د سانتیګراید د سلوروي څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې لږ مالګه لري، نو د همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډیر ګڼې ګڼې څخه ډیر ډک اوبو لار ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې د جوړش چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا لحاظ څخه چې ورته وکتل سي نو د دې غوډوار سمندرونو ترمنځ ورته والسته. چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته. سر او کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی له یوې نیمه څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم جدید لوي څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوه نیمه میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسو درجو څخه پورته ځي. له دې عمل څخه د قطبي سمندرګیو په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکونکو هله د چې در دې دم پرې تاسو د امریکا د لوی وچې د غوره سمندرګیو په حق معلومات لاس ته راوړی وو. سی وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاس ته راوړم. دا چې موجب تاسو په هیدو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوشل شوی دی، یا هم شاوخوا ته اوبه سمندرونه او سندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ست په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي. ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي چې په همدې سبب سره په دې لوی وچه کې سوداګري بیړیو په چړولو کې یعنی د سوداګری کښتیو په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم انتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګۍ چې د درنو زده کوونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګۍ چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یږي چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلې چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي چې دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمېر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د فلوریدا له ټاپو وزمې څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالی کې ذاتن نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې مش هم چینان د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل هیل د چې تاسو اوسی او اوسېږي. د دې تر څنګ درنو ځکه کو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی او هم چینان د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو ځکه کو اوس هم موږ او تاسو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. د چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې امریکا لوی وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چنان زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ او تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پښتنې ته ځواب وای. خو مخکې له دې نه چې زه دا پښتنه وکړم، پښتنې ته ځواب مو را تاسو پیدا کو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالې ځکن قصه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم چې دا سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوس پایته ورسېږي یو ځل به بیا هم ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو ځکن کو د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږي، یعنی د دې په حق له آیا کله معلومات اوریدلی وو او کنه؟ که چیرې مو اوریدلی وي همدا اوس یې ځواب په خپل کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي. خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اوږدو کې په پیراغه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي چې دی کولای شي چې په دې ساحه کې بیړی یا هم کشتی بچروي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرمره تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حقله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حقله معلومات ولو. امریکا لوی وچې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر موږ او تاسو ولولو، امریکا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لوی وچې کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جملو څخه شمیرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوه او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچه ټول اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي او په دارنګ ډیره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځني امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې ده متدله ده خو لږ برخه چې ده د استوا لاندې د مکو او په برخه کې موقعیت لري چې دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په حقله کچیر موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کرښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ تاسو د استوا کرښې د کوم سیم موجودې وي موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري او نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخ هواري او پر اقلیم غوره اغیز لري چې د اندیز د غرونو لړۍ د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګ لامل ګرځېدلې دي. نو درنوز د کونکو موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له هم پوسولو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوستراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه ځکهونکو په داسپلونو په خپل کتابچو کې لیکي او هر سوال ته به مطابق جواب لیکي. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په حق خپل معلومات ولیکي، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق خپل معلومات زده معلومات ولیکي او درېم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړي. نور نو درنه ځکهونکو زموږ سره ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سيږي شو وخت ته غواړم د لپاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله و احترامات می قبول کی قدر من اول لی زکون کو ز برشنا غم پارت است تول تر شرغلاس ما دنه هم تول کی جغرافیه مس من هم لوستا هله د چتا تول قدر من اول لی زکون کی براترو و جو رو صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر من ز دکون کو ز مر استاد سو دنن رزیل لوست دی په خپل فات و یم یونټ کی یا هم په دویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیه اړوندی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو د کون کو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم هله د چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی درنوز د کوونکو نن ورځ په لوست کې یوازې موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافي په حق له معلومات لاسته نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله خو ورځ د کوونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچو څخه یا هم د نورو لوی وچو جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره د ځمکې په کورې کې د هغوی د جوړښت په کتو سره موږ او تاسو ویلی سو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لویو وچو ته کوچنۍ وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تېره ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی سو، خو د یو لوی وچې نوم